السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادي رادیو دوه پروګرامونو ته ځانګړې شوې. تاندې څنګه او درسي سات. په تاندې څنګه کې د ځوانانو اړوند مسلې راخستل شوې او په درسي سات کې دوم اتم او نهم ټولګي زده کوونکو ته د بیولوژي مضمون تدریسیږي. دا پروګرام لاندې خبري برخه هم لري. په دې کې به واورئ چې د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فلیپو ګراندی د افغان کډوالو او هغه کسانو پر وضعیت اندېښنه ښودلې چې په دې وروستیو کې پاکستان د هغه هیواده راشړلې دي. د اسرایل او حماس ترمنځ د جګړې وروستی حال مو هم اخیستی، خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د ملګرو ملتونو یوې چارواکي یو ځل بیا د افغان ښځو او نجونو د تعلیم او کار موضوع را برسیره کړې او غوښتنې کړې چې باید د دې ستونزې د حل لپاره نړیواله ټولنه له طالبانو سره خبرې وکړي. د آسیا پاسفیک سیمې لپاره د ملګرو ملتونو د پرمختیايي ادارې د ساحوي دفتر مشرې کانی ویګناراجا پرون د جاپان له ان ایچ کی خبري آژانس سره په مرکه کې وویل چې نړیواله ټولنه باید په دې اړه له طالبانو سره ډیالوګ وکړي او د افغان ښځو او نجونو ملاتړ وکړي. میرمن ویګناراجا همداراز د افغان میرمنو د ذهني روغتیا او په کم عمر د نجونو د ودونو په اړه هغه هم په داسې حالت کې چې د افغانستان اقتصادي وضعیت خورا زیات خراب شوی اندېښنه څرګنده کړه. طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته په تیرو څه کم دوه نیمو کلونو کې په تدریجي ډول لومړی د نجونو لیسې او منځني ښوونځي بند کړل، ورپسې په دولتي او نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه او له هغه وروسته یې د نجونو د پوهنتونونو دروازې هم بندې کړې. د طالبانو حکومت وایي چې د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر د ایران د کورنیو چارو له وزیر سره په پرونیو خبرو کې د سیمه ایزو ترانزیتي پروژو په ګډون د یو لړ مهمو مسایلو په اړه خبرې کړي. د ریاست الوزراء اقتصادي معاونیت د ایران د کورنیو چارو له وزیر احمد وحیدی سره د ښاغلي برادر د خبرو په اړه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي دي چې دواړو لورو د ایران د چابهار بندر څخه تر نیمروز، هلمند او کندهار پورې د اورګاړي د پټلۍ د پروژې په اړه خبرې وکړي. خبر زیاتوي چې دواړو پلاوو د افغانستان له لارې له چین سره د ایران د اتصال او د افغانستان له لارې د ایران په وسیله د عمان له بحیرې سره د ازبکستان د اتصال په اړه هم بحث وکړ. د ښاغلي برادر په مشرۍ د طالبانو د حکومت یو پلاوی د شنبې په ورځ تهران ته ورسېد او په تیرو ورځو کې د ایراني چارواکو سره کتلي دي. د یاد شوو پروژو د پلانونو او نورو جزئیاتو په اړه ډیر معلومات نه دی ورکړل شوی. د ایران په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش وایي غزه د ماشومانو په هدیرې د بدلیدو په حال کې ده. د رویټرز خبري اجانس په وینا ښاغلی ګوترش د دوشنبه په ورځ خبریالانو ته ویلي چې د اسرایلو په هوایي او ځمکنیو بریدونو کې ملکیان، روغتونونه، د کډوالو پندغالي، جوماتونه، کلیساوې او د ملګرو ملتونو ادارې هدف ګرځول کیږي. هغه زیاته کړه چې هیڅوک خوندي نه دي. د ګوترش په وینا حماس او نورو وسلوالو ملکیانو نه د سپر په توګه کار اخلي او اسرایلو خواته توغندي توغوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي په غزه کې د بیړني اوربند او د حماس لخوا د برمته شوو اسرایلیانو د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. بل لورته ملګري ملتونه وایي چې د دې سازمان د مرستندوی موسسو اته اتیا تنه کارکوونکي د اسرایلو او حماس ترمنځ په جګړه کې تر اوسه وژل شوي. دې سازمان په غزه کې د اوربند لپاره غږ کړی دی. ایتالیا غواړي د هغو کډوالو لپاره چې د سمندر له لارې د هیواد سواحلو ته رسیږي په البانیا کې مرکزونه جوړ کړي. د ایتالیا صدر اعظم جورجیا میلیونی پرون وویل چې دا مرکزونه به د روان 2023 کال په پسرلی کې پرانستل شي او د شاوخوا 3000 کډوالو د ساتنې ظرفیت به ولري. میرمن میلیونی همداراز د هغه پلان څخه هم پرده پورته کړه چې هدف ایتالیا ته د کډوالو د مهاجرت راکمول دي. او په پام کې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د نړیوال جام د لوبو په لړۍ کې نن د استرالیا له ځواکمنې لوبډلې سره مخامخ شي. دا لوبه د ماسپښین په یوه بجه د ممبئی ښار د کرکټ په سټیډیوم کې ترسره کیږي. د ملي لوبډلې لوبډل مشر حشمت الله شهیدی نننۍ لوبه ډیره مهمه بللې ده او ویلي دي چې دوی به د یو ټیم په توګه خپلې مبارزې ته دوام ورکړي او خپل هیواد ته د ستنېدو تر وخته به آرام ونه کړي. افغانستان په خپلو وروستیو څلورو لوبو کې د انګلند، پاکستان، سریلانکا او هالند په ماتولو سره د نړیوال جام د لوبو په جدول کې شپږم ځای خپل کړی، خو نیمه پای لوبې ته د رسېدو لپاره باید نن استرالیا ته ماتې ورکړي او د جمعې په ورځ له جنوبي افریقا څخه خپله بله لوبه هم وګټي. دا وو خبرونه تفصیل زموږ په ویپانه کې هم موندلی شي. ادرس دی ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه مې چې مخکې درته ویل، د دې ساعت په ډیره برخه کې تاسو د تاند څنګه او درسي ساعت خبرونه اوري، خو راځو د دې پروګرام خبري برخه ته. د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنر فلیپو ګراندی د هغو کسانو پر وضعیت اندېښنه ښودلې چې په دې وروستیو کې پاکستان له هغه هیواد افغانستان ته راشللې دي. دا په داسې حال کې ده چې د شمیرو له مخې تر اوسه له پاکستانه نږدې 300,000 افغانان هیواد ته راستانه کړای شوي دي. دغه راستانه کړای شوي کسان هم له جدي ستونزو سر ټکوي. تفصیل له احمد تکلاور.
له پاکستانه د 300,000 افغانانو د جبري استلو په الګوله کې د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر فلیپو ګراندی ویلي د افغان کډوالو لوی شمیر چې له پاکستانه په زور استل کیږي له لویو سختیو او ګواښونو سره مخامخ دي. ښاغلی ګراندی پرون پر خپل ایکس پاڼه په یو پیغام کې لیکلی چې افغانستان د یو بشري بحران په منګلو کې دی او بلخوا ژبه یې پرې را روان دی. ګراندی پر پاکستان غږ کړی چې زیانګالو افغانانو ته د خوندي ژوند د برابرولو پخوانی دود ته دوام ورکړي. له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري ستنولو بهیر د روانې نومبر میاشتې په لومړۍ نیټه وروسته له هغه پیل شو چې د پاکستان لخوا افغانانو ته ورکړل شوی مهلت پای ته ورسید. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر خلیل رحمان حقانی په یو ویډیو کې چې پرون د طالبانو تر ادارې لاندې بختره جنس خبره کړه، اټکل کوي چې د تورخم او سپین بولدک له دروازو له 300 زرو زیات خلک افغانستان ته ستنه شوي دي. همدارس د طالبانو د حکومت د رسنیو مرکز خبر ورکړی چې د سپتمبر له 18 نیټې څخه تر پرونې ورځې پورې یوازې د تورخم له لارې شاوخوا 200 زره افغان کډوال خپل هیواد ته ستنه شوي دي. د بې وزلي افغانستان لپاره چې خلک یې له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي، په یو ځل د دومره ډیرو کډوالو ځای پر ځای کول اسانه کار نه دی. د کډوالو چې په موقتی کمپونو کې ځای پر ځای شوي په تیرو 4 ورځو کې بدې ورځې ولیدلې. نصر الله چې تازه ل خپل کورنۍ سره راستون شوی او اوس په تورخم کې په یو لاند محل کم کې اوسي، ازادي رادیو ته وویل
دا کوم ځکه چې موږ دلته خو نه د باتروم درک لګیږي، بس دا زموږ حال ته استاد په مخامخ د جخړې خاورې او بس منګي دا خپل بسګناسي ما شومان را سره دي او دا وامن ډیر خوشاله دي. کم چې د پښتون دي زموږه خقدر او خیزت او کو دا موږ له وبو مطلب د روټي بندوبست موږ لګړې د خود حکومت د خوانه دلته هیڅ قسم سہولت نشته دي، بس دا خړې خاورې دي ناسې په سره د زنانو او د ماشومانو.
له پاکستانه د بی اسناد افغانانو د جبري استلو لپاره د پاکستان د حکومت عملیات له هم په جدیت سره روان دي. د پاکستان تریبیون رسپانه پرون راپور ورکړ چې د خیبر پښتونخوا د مرکز پېښور چارواکو د سیمې خلکو ته خبرداري ورکړی چې بی اسناد افغانانو ته د کورونه او دکانونه په کرایه نه ورکوي. د راپور له مخې د معاملاتو د لارښوونې دفترونو ته ویل شوی دي چې بی اسناد افغان کډوالو ته د کورونه په کرایه نه ورکوي. راپور زیاتوي چې چارواکو دوی ته خبرداري ورکړی چې که سرغړونه وکړي نو سزا به ورکړل شي. لویدیځو دولتونو او د بشري حقونو نړیوالو ټولنو په وار وار پر اسلام آباد غږ کړی چې د افغان کډوالو د استلو پریکړه بدل کړي، ځکه دوی د هغو افغان کډوالو د امنیت لپاره اندېښنه لري چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته له هېواده وتلي، خو پاکستان دا غوښتنې له پامه غورځولې دي.
د افغان کډوالو استل له پاکستان او ایران وټلو ستاسو پر ژوند څه اغیز کړي؟
خړې خاورې او بس منګي دا خپل بسګناسي ما شومان را سره دي.
اوسو ادي رادیو ستاسو ژغ چارواکو تر رسوي خپل استونزې بیان کړي. فلحال
خوشاله یو سم نست او نو خپل کور شته
د واتس اپ شمیره 00 24 12 12 41 01. د پیغام ثبتون کې ماشين شمیره 00 24 12 12 14 15.
اوریدونکو اوس هم د غزه او اسرایلو د جګړې وروستای حال درکو. د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي دغه هیواد بل جګړې وروسته د غزه ټول امنیتي مسولیت پر غاړه واخلي. فرانس پریس خبری اجانس د نتنیاهو په حواله راپور ورکړی چې ویلی دی د برمتشو اسرائیلیانو له خوشی کېدو پرته به هیڅ ډول عمومي اوربان ونه شي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوترش وایي غزه د ماشومانو په هدیرې د بدلېدو په حال کې ده. د رویټرز خبری اجانس په وینا ښاغلی ګوترش د دوشنبه په ورځ خبریالانو ته ویلي چې د اسرائیلو په هوایی او ځمکنیو بریدونو کې ملکیان، روغتونونه، د کډوالو پنډغالي، جوماتونه، کلیساوی او د ملګرو ملتونو ادارې هدف ګرځول کیږي. هغه زیاته کړې چې هیڅوک خوندي نه دي. د ګوترش په وینا حماس او نور وسلوال له ملکیانو د سپار په توګه کار اخلي او اسرائیلو خواته ړانده توغندي توغوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي په غزه کې د بیړني اوربند او د حماس لخوا د برمتشو اسرائیلیانو د خوشی کېدو غوښتنه کړې. روسه تر دې چې حماس وسلوالو یوه میاشت وړاندې پر اسرائیلو په برید سره 400 کسانو وژل او له 200 زیات نورې برمته کړل، اسرائیلو پر غزه بریدونه پیل کړي دي. په غزه کې روغتیایي چارواکي وایي چې د اسرائیلو په بریدونو کې تر اوسه له 10,000 ډیر کسان وژل شوي چې څه باندې 4,000 یې ماشومان دي. بل لور ته ملګري ملتونه وایي چې د دې سازمان د مرستندوی موسسو 80 تنه کارکوونکي هم د اسرائیلو او حماس ترمنځ په جګړه کې وژل شوي دي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
خو ګوریدونکو ته نسانګی تستړی مشي په روانه خبرونه کې پر دې غږیږو چې ځوانان ولې له ځان سره بې احتیاطي کوي، داسې بې احتیاطي چې خپل او د نورو ژوند له خطر سره مخ کوي.
مغه صدر ونی وو زبات شوم کینی مړو
ته دې نشه تاب راوړې بل غټه زولې دیم تاب راوړم ته ټول دې ځان سره زنم کې
هغه کول شي ورزش وکي نو بي وکي هغه برخه کې دې کول شي ډیر اتل ووسی.
تیز موټرز غلبی او لنور سره سیالي کوي، امکان شته چې خپل او د نورو ژوند له خطر سره مخ کړي. لامبو یې ځنه وی خو د سندونو او بندونو ډیر او بو ته ورغړېږي. سکروټي پلاس کې نیسی، څلور یا پنځه سیګریټه په یوه وخت کوي، جنگونه کوي او دا ټول د دې لپاره کوي چې ځانورو ته ښه او غیرتي وښيي. خو د ځوانانو دغه بې احتیاطۍ ډېر خطرونه هم له ځان سره لري. طاهر پښتونیار چې په ځوانۍ کې هم دغه کارونه کړي وایي نږدې مړ شوی وو.
یو وخت په یخو اوبو ولمبېدم نو ما په دماغو درد شو. د هغې نه ما تقریبا درې میاشتې درې نیمې میاشتې ما بیماري تېره کړه. بیا مې ډاکتر سره چې مشوره وکړه هغه وایي چې په راتلونکي کې داسې ونه کې دا د اعصابو ځنه نازکې رشتې دي چې په دې وخت کې هغه پلشکي یا هغه انسان هغه صحیح کامل شعور له منځه ځي. بیا یو وخت کې موږ ملګري وو، یو پروګرام کولو چې لاړ شو مایان ونسو، نو شینکی ورته یې په کوزي پښتونخوا کې په هغه کې یو ډنډ وو چې دا ډنډ ډېر داسې اوبه یا رامې ښکاري دي اندازه یې نه لګېده. خو دې ته موږ یو بم واچولو مایان چې اور اجګ شول پکې د بم سره بې اوشه شول. نو په دې وخت کې ما د هغه ته ورټوب کړو. ډنډ ته چې ما ورټوب کړو تقریبا زه درې درې نیم متره څلور متره لاندې ډوب شوم، خو بیا هم ځمکې ته ونه رسېدم. هغه دا وایي چې ما سره ملګري ډېر وو، یو څو کسان ورټاپ کړو، یو مې چې ونیو هغه مې ډوب کړو، بل مې چې ونیو هم ډوب کړو. یو د کمر په سر ولاړ و، یغه خپل په اغره واچولو صدر واچولو چې زه مغه صدر ونی و زه بچ شوم کینی مړو.
پښتونیار د خپل ځواني دوره د لیونتوب دوره بولی، خو باور دی چې د پوهې لاړې ریدو ورسته اوس ځوانان هغه کانی نه کوي.
په دې وخت کې داسې و چې د خلکو اقتصاد او علمي پوهه دومره لوړه نه وه چې یو څوک دې داسې ناخوالو نه ژغورلی وای او داسې کورونه نه وای کړي. نو هر چا په خپل سر کارونه کوه، یو لیونتوب حالات وو هلته. او شکر دی زموږ هیواد هر ګوټ ته تعلیم رسېدلې، پوهه رسېدلې ده، اوس خلک پوه دي انشاءالله داسې کارونه نه کوي لکه موږ چې کول پخوا.
که څه هم ښاغلي پښتونیار وویل چې د ځوانانو بې احتیاطۍ کمې شوي، خو اوس هم داسې ځوانان ډېر دي چې په خپل ژوند قمار وهي. د نورستان اوسیدونکی احمدین آزاد د یوه ځوان کیسه راته کوي چې د شرط د ګټلو په خاطر خپل ژوند په اوبو لاهو کړ.
یو هلک زموږ طرف ته نورستان د نورګرام ولسوالۍ کې عسکر خپل مینځ کې شرط لګولی وخت وایي چې زه د سیند نه غاړې تېرېږم او بس ماله یو پیټه یا دوه پیټه مرمۍ چې خپل مینځ کې شرط لګولی وي دا غراکې ماله.